نئی یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارا وایي 2013 کال په دې هیواد کې د خبرنگارانو لپاره تر ټولو مرګونی کال و او لږ تر لږه 40 تنه خبریالان په دې کال کې په افغانستان کې وژل شوي. نن د چدې شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له کلیزې سره برابره ده. د بلوچستان آزادۍ بخښونکي غورځنګ تایید کړی چې یو مشر په یو برید کې وژل شوی دی. دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل اندیم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د څارنې اداره وایي 60 شل خبریالان وژل شوي دي. په فرا کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دوه لوی قمندانان ووژل شول، او د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچي کې د چین پر قنسلګرۍ د حملې مشکوک طرح وژل شوی دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د څارنې اداره نئی وایي 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دې ادارې په وینا په وروستیو 12 میاشتو کې 40 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د نئی مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په روان کال کې د خبریالانو پر ضد تشدد 80% زیات شوی دی. د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې له نیویارک په یو رپورټ کې چې د دسمبر په 19 خپور شو وویل چې 60 کال په نړۍ کې 350 ژورنالیستان د هغوی د کار په خاطر وژل شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې د جګړې په ډګر کې د وژل شوو خبریالانو شمیر 60 کال ټیټ و، خو ژورنالیستانو د قتل لپاره عمدي حملې زیاتې شوي دي. په فرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه لوی قمندانان ووژل سو. د فرا د امنیې قمندانۍ ویاند محب الله محب نن ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ او خاک سفید ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشران د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په حملو کې وژل شوي. محب وویل چې په یوه میاشت کې په ټوله فرا کې د ډرون 50 حملې شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ندي ویلي. د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچي کې د چین پر قنسلګرۍ د انتحاري حملې مشکوک طرح وژل شوی دی. د بلوچانو د ازادۍ پوځ چې له پاکستانه د جلا کېدو لپاره مبارزه کوي پرون د دې ډلې د یوه مشر اسلم بلوچ د وژل کېدو خبر تایید کړ. په بیان کې د دې ډلې د ویان جیاند بلوچ له خولې لیکل شوي چې اسلم بلوچ او د هغه 15 همکاران د دوشنبې په ورځ د دوی په وینا د دښمن په حمله کې وژل شوي دي. د رپورټونو پر اساس اسلم بلوچ او ملګري یې د کندهار ښار په عینو مینه کې په وروستۍ حمله کې ووژل سو. د پاکستان په کراچي ښار کې یو میاشت وړاندې د رویو وسلوالو د چین پر قنسلګرۍ حمله وکړه چې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي پکې ووژل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن په جرمني کې په یو پوځي اډه کې له امریکایي عسکرو سره وکتل. ډونالډ ټرمپ عسکرو ته د بیسبال پر سرو خولیو لاسلیکونه وکړل، سلفي عکسونه ورسره واخیستل او روغبړ یې وکړ. هغه پرته له دې چې مخکې اعلان وشي عراق ته هم سفر وکړ او د الاسد په نوم په پوځي اډه کې له امریکایي پوځیانو سره خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د خدمت لوړه وکړه او له هغه راهیسې تر سخت انتقاد لاندې و چې ولې په جګړې ځپلو هیوادونو کې د میشتو امریکایي عسکرو لیدو ته نه دی ورغلی. ډونالډ ټرمپ عراق ته په پرونی سفر کې له سوریه د خپلو 2000 عسکرو د ایستلو د پلان دفاع وکړه او ویې ویل Rebuilding Syria will require دوی موږ دلته ولسونه نه جوړو. د سوریې بیا رغونه یو سیاسي حل غواړي او قیمت یې باید د سوریې ډیر بډای کاونډیان پرې کړي، نه امریکا. موږ به له هغوی سره همکاري کوو. ډونالډ ټرمپ ویل چې په سوریې کې د امریکا ماموریت هیڅکله دایمي نه و. د امریکا ولسمشر ویل دا چې د امریکا عسکر په داسې ځایونو کې پراته دي چې ډیرو خلکو یې حتی نوم نه دی اورېدلی، د خندا وړ خبره ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون د هغه هیواد په سرحدي سیمو کې د ماشالله حکم لغو کړ. د اوکراین ولسمشر تیره میاشت تر هغه وروسته چې روسیه په تور سمندرګي کې یو شمېر بیړۍ او ماڼوګان ونیول ماشالله اعلان کړ. هغه پرون د اوکراین له پوځي مشرانو سره په کتنه کې وویل چې د امنیتي وضعیت تر ښې څارنې وروسته یې دا پریکړه کړې ده چې ماشالله لغو شي. خو د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې پر اوکراین ته د روسي نارینه او پر ورتګ لګیدلی بندیز به پر ځای وي. د اوکراین حکومت د نومبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیې هر نارینه چې د 1600 کلونو ترمنځ عمر لري هغه هیواد ته سفر نشي کولای. او د روسیې رسنۍ وایي چې د هغه هیواد په لرې ختیځ کې د خبروفسک په ښار کې یو سړی پلاسی بم ځان وژلی او درې تن نورې زخمیان کړي دي. د خبروفسک چارواکو نن ویلي چې مشکوک وګړي غوښتل چې له یوه دولتي دفتره غلا وکړي. پولیسو ویلي چې په دې پېښه کې دوه زخمیانې ښځې روغتون ته بول سوي دي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. که غواړئ دا خبرونه په تفصیل وګورئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یا رنۍ وایي 2013 کال په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی کال وو. لږ تر لږه 40 تنه خبریالان په دې کال کې وژل شوي دي. په دې موضوع پر رپورټ سربیره دا اورئ چې نن د جدي شپږمه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابره ده. افغانان دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري؟ رپورټ پې لرو. له دې په مهم خبر کو چې د بلوڅانو ازادي بخونکي غورځنګ تایید کړی چې مشر یې په یو برید کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅاپي سفر عراق ته ولاړ، هلته یې له امریکایي پوځیانو سره لیدلی. بېرته واشنګټن ته په لاره نن په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په واډه کې هم تم شوی دی. د ښاغلي ټرمپ له سفر او ځینو څرګندونو به مو هم خبر کړو. که وخت و نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې د کور کلی پروګرام او همدارنګه وبخښئ د دوه خپرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام به هیروي. دوستانو د نوې ادارې یا په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې ویلي دي 2013 میلادي کال چې یوازې دوه درې ورځې پاتې دي د افغانستان د خبریالانو لپاره یو مرګونی کال و. لږ تر لږه 40 تنه خبریالان په دې کال کې وژل شوي دي. مجيب خلوتګر نن په یو خبری غونډه کې د دې ادارې هغه موندنې او تحقیقات چې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه ول رسنیو سره شریک کړي دي. زما همکارا فیروزا عزیزی پاره تفصیل راکی.
د افغان خبریالانو د ملاتړ دفتر نه وایي سګنای میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی او له تاریخوالي ډک کال و. د دغه دفتر اجرایوي مشر مجيب خلوتګر د پنځمې پورس په کابل کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
امسال سال 2018 میلادي
کې سګنای یعنی 2013 میلادي کال چې زموږ یو وروستي ورځی تیرو د تیر 2013 میلادي کال په پرتله له خبریالانو سره د تاریخوالي د کچې 13% زیاتوالی شاهدان یو.
د دغه دفتر په خبره سکال د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې شل د وژنو پیښې، شل د ټپي کېدو پیښې، 950 د ګواښونو پیښې، 40 د وهلو ډبولو پیښې، 12 پر رسنیو د حملو پیښې، 1 د اختطاف او 940 پیښې نورې بیا معلومات ته د نه لاسرسي پیښې دي. نه ویل خبریالانو او رسنیو سره د زور زیاتي عاملین 55% حکومتي چارواکي، 30% طالبان، 14% ناپیژند وسلوال او 8% عام خلک دي. د همدغه کال د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د ازادي راډیو دوه خبریالان سباون کاکړ او عبدالله هننزای او دغه شان فرشته محرم درانی چې نوې غوښتل په دغه راډیو کې دند واخلي هم د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه 14 کې وشل شول. د نای دفتر د معلوماتو لمخې تیر 2013 میلادي کال کې بیا د ټول هیواد په کچه له ژورنالیستانو او خبریالانو سره د تاریخوالي 1.5 پیښې ثبت شوې وې چې زیاتې د وهلو ډبولو، اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او ګواښونو پیښې وې. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سلاکار سید جعفر راستین چې د غونډه کې ګډون درلود وویل چې دوی د افغان خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره ځینې مقررې جوړې کړې چې وروستۍ شوي هم دي.
تدوین اسناد تقنینی در حوزه
د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او له دوی نه د ملاتړ لپاره د تقنینی اسنادو تدوین د خبریالانو د امنیت مقرره چولان دي. د خبریالانو په ګډه کمیټه کې طرز العمل او مقرره ته ارتقا وکړه. همدارس د جګړې له کر خود خبریالانو د امنیت لپاره مو مقرره برابر کړې چې ورسته شوی هم دي. لمن یو چې د خبریالانو د ژوند لپاره ګټورې تمامې سي.
خغلی خلوتګر دا هم وویل چې حکومت او د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او ادارې باید د ټول هیواد په کچه داسې پلانونه هم تنظیم کړي چې له مخې هم د خبریالانو ژوند خوندي او هم اطلاعات ته د خلکو لاسرسی زیات شي. افغان خبریالانو هم په وار وار له حکومت غوښتي چې د دوی خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډيو کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
نن د جدیش پګما په افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل نه هدیر شمه کلی سره برابر ده. پوره نه هدیر ښکاله وړاندې د پوخانی شوروي اتحاد زرګونه هوایي او مزکني پوزونه چې په سپکو او درنو وسلو سنبال و په افغانستان مستقیم يرغل وکړ. د افغانستان اجرایه ریاست د دې هیواد روان ناورین د همدی يرغل زیږنده ګڼي، وایي چې وسپای د روسیې د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته خپلې غلطۍ جبران کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
په داسې حال کې چې نن د جدیش پګما په افغانستان د پوخانی شوروي اتحاد د پوزونو د يرغل لورځ سره برابر ده، د افغانستان اجرایه ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه يرغل زیږندګنی وای چې افغانان لا هم د همدې يرغل درنه بیا پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایه ریاست مرستيال وین فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخ مرست سره دغه غلطي جبران کړي.
افغانستان په تاریخ کې د تر ټولو بده توره او خونړۍ ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان، او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لاره سوله ییزې هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزون وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنی لري چې دغه ډله د جدي لشپګمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي، ورانۍ رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند دخلي. نه دېرش کاله وړاندې د 1450 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان يرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته یې شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوښت. د راپورونو په بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببر کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي يرغل وکړ. حفیظ الله امین یې وواژه او کارمل د تاشکند له رادیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو نه وروسته د 1450 لمریز کال د دلوي پر شپږشتمه نیټه له دې هیواده ویستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر بنسټ په یاده موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي مشر قومندان قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري، وایي روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدليږي، تاثیرات یې د جدي لشپګمې نیټې څخه راپاتې دي.
دې ورځې نجکم تسلسل دروازه پورې د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات پر نامه او شوروي د وخت مشرانو په جنگ کې قید ده. هماغه تسلسل ده چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، او نتیجه یې دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مني چې د شوروي اتحاد د يرغل له امله افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټېل واهه.
د مجاهدینو د خپلو د اتفاقیو له امله چې د خپلو ځاني ګټو شخصي ګټو لپاره افغانستان وران کړ، افغانستان یې ړنګ کړ، کابل کې زرګونو کسان ووژل شو، شهیدان شو، ادارې له منځه ولاړې، موږ ملي اردو ملي امنیتي ځواکونه تباه شو، دغه ټول د دښمن په غو باندې اوسې دغه له منځه ولاړو.
ښاغلی کټوازی وایي باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل نورو هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. نوموړی وایي افغان ولس او سیاسیونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
و موردل چې یو شمېر افغان چارواکي په دې باور دي چې د جدیش پګما یا په افغانستان باندې 9 کاله مخکې د شوروي پوځونو یرغل د هغې بربادۍ او تباهۍ سبب شو چې په افغانستان کې تر ننه پورې دوام لري. رښتیا هم په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې پرله پسې جګړو دوام کړي. که څه هم په دې موده کې د جګړو لوري په یو او بل نوم بدل شوي، خو جګړو په هماغه توګه چې راپیل شوي دوام موندلی دی. په افغانستان کې د رواني جګړې د سولې لپاره هڅې روانې دي. په دې هڅو کې په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربی اماراتو کې له طالب استازو سره خبرې کړې. په عین حال کې د افغانستان ګوندی هیواد ایران هم ویلې دي چې په وروستیو کې له طالبانو سره لیدنې کړې دي. ایران، پاکستان او روسیې استازو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې لیدنې کتنې هم زیاتې کړې. په اړه یې د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
طالبانو سره د خبرو په اړه د ایرانی چارواکو د سرګندونو او د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو ګټو ته د پام په اړه د روسیې له غوښتنو سره هم مهاله د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو د همغږي رول ارزښتمن ګڼي او ورنه هرکلی کوي. ښاغلی طاهری په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، د شک هر هغه هیواد، خصوصا زموږ ګاونډی هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه، چې د سولې تصدیق کولو لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد تر څو ځلې کتنې وروسته تازه ایراني چارواکو هم ویلي دي چې له طالب استازو سره یې کتلي دي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ افغان چارواکو سره د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا د سلاکار تر کتنې وروسته راپور خپور کړ چې افغان چارواکي له دغو خبرو خبر دي او دا لړۍ به روانه وي. ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي و چې مسکو له افغانستان د امریکا له خوا د نیمه ځواکونو د احتمالي استلو د موضوع هرکلی کړی ده او دا کار به د دغه هیواد د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره په مسکو کې د کتنې پر مهال ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې مسکو او اسلام آباد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټو ته پام وسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د همکاري او افغان حکومت سره د خبرو ته د طالبانو د هڅولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زمرک پتخبی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، روسیا او ایران د دغه هیواد په قضایه کې ښکیل دي. ښاغلی پتخبی ټینګار کوي چې که دغه هیوادونه وغواړي د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمن رول لوبولی سي.
همدغه هیوادونه دي چې افغانستان په جنګ کې ښکیل دي او کوکان دي د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او همکاري وکړي چې افغانستان د سولې په راتلو کې ډېر مثبت رول ادا کړي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې په نږدې راتلونکي یعنی جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې پیل سي. په ورته وخت کې مسکو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د یو بل ناستې قربتوب ته هم تیاری نیسي. افغان حکومت مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی وو او ویلي وو چې اوس د سیمې او ګاونډیو هیوادونو دا درکړې ده چې په افغانستان کې امن او ثبات د دوی په ګټه هم ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی دنګام ولسوالی د کونړ هغه ولسوالی ده چې د ډیورن کرخېته نږدې پراته ده. دغه ولسوالی په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د جګړو نامنیو او همدارنګه د ډیورن د کرخې له اغاړې د پاکستاني توغندیو د لګیدو شاهده وه. زما همکار روح الله انوري د دنګام ولسوالی په تازه امنیتي وضعیت حال راکوي.
د کونړ دانګام ولسوالی چې لنن څخه شاوخوا دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو تود سنگرو، هر ورځ به پکې په یو بل بریدونه کیدل او په جنگ کې د ښکېلو خواو ترڅنګ به ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدله. قومي مشر محمد حنیف ازادي راډیو ته د جګړو د سختو شپو ورځو کیسه داسې کوي.
مخکې د دې نن ورځ نه د دانګام په ولسوالۍ باندې ډېر جنگونه شوي دي، ډېر بد حالات تیر شوي دي، خلک کډو ته مجبور شوي دي، خلکو مالونه د منځه تللي دي، کورونه شوي دي او ډېر ستونزو سره مخامخ شوي دي خلک.
عبدالغیاس وایي پخوا به د جنگ او ډزو له امله د ورځې په ډاډه زړه نشو ګرځېدلی، خو اوس حالات بدل شوي دي.
د خوا په پرتله شکر الحمدلله اوس امنیت لږ نه چې ډېر ښه شوی دی، ډېر دا ښه شوی چې موږ د شپې تګ راتګ آزاد دی.
محمد حنیف وایي چا چې د جګړو له ویرې خپل کلي او کورونه پرېښي وو، د هغوی یو شمېر بیرته خپلو مینو ته راغلي دي.
خو د پخوا په نسبت باندې اوس تقریبا په سلو کې 50% خلک به بیرته خپلو ټاټوبو ته راستانه شوي. هغه څوک چې د هغوی کورونه جوړ وو روغ وو هغو راغلي دي، او هغه خلک چې د هغوی کورونه سوي دي او د منځه تللي دي هغه اوس هم په نور ځایونو کې ژوند تېروي، او خلک هم لیوال دي چې همدغسې امنیت جوړ شي چې خلک په ښه شکل باندې خپل ژوند سرته ورسوي.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوای دوی ولس را خپل کړي، او همدا لامل دی چې ولس ترې ملاتړ کوي او امنیتی حالات نور هم مخ په ښه کېدو دي.
په دانګام ولسوالۍ کې مخکې ډېر امنی وو او ډېر جنګونه وو، ډېر خلک کډه شوي دي. موږ د ولسونو سره کار وکړو، د علما سره او د مشرانو سره او د سپینګورو ځوانانو ټولو سره متنفذینو سره په ګډه باندې موږ د محلي پولیسو تشکیل سوا شو، ملي پولیسو کې ځوانان جذب کړو، ملي اردو کې جذب کړو، همدارنګه په سرحدي ځواکونو کې. که د شپې په سړک باندې سفر کوي هم که مشکل نشته، که د ورځې هم زیدار مکمل امنیت ده. ساحه چې زموږ د حاکمیت ساحه ډېره پراخه شوې ده، چې تاسو کله د شپې سفر کوي زموږ محلي ملي پولیس به مینې، اردو به مینې، سرحدي به مینې چې په لاره کې ولاړې.
خلک وایي د جګړو پر مهال اکثرو کسانو خپلې مینې خالي کړې وي، او څوک چې پاتې هم وو نو هغوی له کورونو نشو راوتلی. بازار بندو، خو اوس چې امنیت ته او جګړه نشته بیرته خلک خپل کورونو ته راغلي، او په خپل کورونو او سیمه کې آرام ژوند پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه، پر انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره وي ښه خبر دی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر وایي که د انتخاباتو له ځنډ وروسته بیا هم د خلکو اندېښنې راوپارېدي، د قانون د نقض سربیره به د دغه هیواد عزت ته هم زیان ورسیږي. د فیروزي عزیزي په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د دغه هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډیدو د احتمال تر څرګندونو وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د اصلاحاتو لپاره په دغو ټاکنو کې ځنډ یوه حتمی خبره وه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دا هم وایي کله دې ځنډ وروسته بیا هم په انتخاباتو کې د روڼوالي د نشتون په تړاو خلک اندېښنې شریکې کړي، په دې صورت کې د قانون د نقض سربیره د هیواد د عزت موضوع هم مطرح کېدلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
که دا ځنډ بیا هم بې پلانه وي، له بده مرغه سره له دې چې اساسي قانون به نقض سي، پایلې به یې بیا هم د افغانستان او د خلکو عزت او ابرو ته سخت تمام سي. خو که ورته پلان جوړ سوی وي او متخصص مدیر او صادق خلک دی کمیسیون ته راسي، انشاءالله چې یو ښه خبر به وي، او حداقل موږ به وکولی سو چې له ټاکنو وروسته جنجالونه ونه لرو که یې څوک نتیجه مني او که نه.
ښاغلی رشید وویل چې د افغانستان حکومت او خلک نشي کولای په پټو سترګو او مرموز ډول ولسمشریزو انتخاباتو ته ولاړ شي، داسې ټاکنو ته چې زیات ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ویلي چې ولسمشریز انتخابات ممکن د حمل له 1.5 نیټې 2.5 میاشتې وروسته وشي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د حمل د 1.5 نیټې د ټاکنو ورځ اعلان کړې وه، او ویلي وو چې 80% یې ورته چمتووالی نیولی دی. همدارز له 5 ورځو را په دې خوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده چې تر دې دمه 50 کسانو د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې د انتخاباتو له کمیسون نه ترلاسه کړي، خو چا نوملیکنه نه ده کړې. سره له دې چې تېره ورځ دغه کمیسون وویل چې په انتخاباتو کې له داخلو اړخونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې، سیاسونو او حکومت سره یې سلا مشورې کړي او د پنجشنبې په ورځ به دغه نیټه رسما اعلان شي. خو د انتخاباتو کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې ممکن راتلونکې اونۍ دغه نیټه په ډاګه شي.
د
دې لپاره چې موږ د میزان له 28 انتخاباتو زده کړې وي او په څو برخو کې اصلاحات رامنځته کړو، تېرو ستونزو به په راتلونکي کې تکرار نه شي. په اړه بحثونه روان دي. د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به موږ د انتخاباتي شریکانو په حضور کې پریکړه وکړو.
خو دا چې آیا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د ټاکنو د نیټې په ځنډیدو سره د هیواد اساسي قانون نقض کړی او کنه، د حقوقي چارو کارپوه ودیر صفای وای په هغه صورت کې چې د انتخاباتو کمیسون د ځنډیدو لپاره مواجه دلایل ولري، د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې ځنډ او بدلون کومه ستونزه نه ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سموخغلا ازادي راډيو ناورې زموخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تروو بجو پوري په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د بلوچستانو ازادي بخون کې غورزنګ تایید کړ چې یو مشري په یو برید کې وشل شوی دی. دوی ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ له خپلو 15 نورو ملګرو سره په یو چاودنه کې وشل شوی، خو د پیښې د ځای په اړه هیڅ نه دی ویلي. دا د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بلوچستانو د ازادي بخشون کې غورځنګ ویان جیان بلوچ په یوې لمی کې چې د چرشمې پر ورځ خبره شوې، ویلي چې د دې ډلې مشر اسلم بلوچ او د هغه 15 ملګري په یو چاودنه کې چې ځای نه ده شودل شوی وشل شوی. په لمی کې په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو افغان چارواکو ویلي چې ورن ورځ د کندهار په عینو مینه کې په یو ځانمشون کې حمله کې د بلوچستانو یو کور په نشه شوی و. د بلوز بیلتون پالو مشر او ملګری یې وروسته لاغه وژل کیږي چې تیره میاشت درې وسلوالو په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری حمله وکړه چې په نتیجه کې درې سره برید کوونکي، دوه پولیس او دوه ملکیان وژل شول. د پاکستان سما ټلویزیون راپور ورکړی چې اسلم بلوچ د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې چې له بلوچستان سره پوله لري وژل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې خپل پخوانی سیال هند تورنوي چې په بلوچستان کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي. هند بیا د بلوچو بیلتون پالو سره مرسته نه مني او پاکستان تورنوي چې په سیمه کې د اسلام پالو توندلارو ملاتړ کوي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري له منرالونو او طبیعي ګازو څخه بډای دی، خو بیا هم د پاکستان یو له تر ټولو بېوزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوچ بیلتون پالی له څو لسیزو راهیسې د هغه څه پر ضد کمپاین کوي چې دوی د زیرمو ناسم کارول یادوي. د بلوچانو ازادي بخښونکی غورځنګ په تېره بیا د هغو پروژو سره مخالفت لري چې چین یې په پاکستان کې پلي کوي. دوی وایي د چین هر ډول اقتصادي پروژو کې د دوی له زیرمو کار اخیستل کیږي، خو بیرته د پنجاب په ګټه تمامېږي. بلوچستان پر پاکستان تور لګوي چې دوی یې د هغوی د خپل خاورې له زیرمو څخه قصدن محروم کړی دي. د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژه د چین یوې لوی اقتصادي پروژې د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شي جین پینګ پروژه ده چې چین به د مرکزی جنوبی آسیا او د اروپا سره نښلوي. دا پروژه د ورېښمو تاریخي لار ته عصري بڼه ورکوي. دغه لار له بلوچستان څخه تیریږي.
بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅافي سفر عراق ته ولاړ، هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل. بیرته واشنگټن ته پلار نن په جرمني کې هم له امریکایي سرتیرو سره کتلی. د فریبا ظاهر په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لرو.
پر ډونالډ ټرمپ لدې کبله انتقادونه کېدل چې ولسمشري ته تر رسېدو راهیسې په هیڅ جګړه ییزې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. نو اوس داسې مهال چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، ولسمشر ټرمپ د همدې جشن په مناسبت د دسمبر پر 16 په یو نایلان سوي سفر عراق ته ولاړ او له خپلو سرتیرو سره یې ولیدل. ولسمشر ټرمپ په دغه سفر کې همدارز له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ویلي چې د عراق په ګاونډ سوریې کې داعش وسلوالو ماته خوړلې او له همدې کبله یې له سوریې څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ وویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق څخه کولی سي په سوریې کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د بریتونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي.
د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د خپلو ځواکونو د اعلان پر مهال ویلي، موږ نه غواړو چې له دې وروسته هغه هیوادونه بیا زموږ څخه ګټه واخلي چې تر دې وړاندې هم زموږ او زموږ له پوځ څخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کار اخیستی. دوی د دې بیان نه راکوي او باید دا کار وکړي. موږ په ټوله نړۍ کې خواره سوي یو، موږ په هغو هیوادونو کې یو چې ډیرو خلکو یې په اړه حتی اورېدلې نه دي، او دا د خندا وړ خبره ده. تما و چې په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له عراقي چارواکو سره هم وګوري، خو راپور نه وایي د دغې لیدنې د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له کبله له عراقي مشرانو سره دا لیدنه ونه سوه. په راپورونو کې د اختلافاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دغه سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. ولسمشر ټرمپ او میرمن یې بیرته واشنگټن ته پر لاره د دسمبر پر 28 په جرمني کې تم سوه، او هلته یې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې له خپلو سرتیرو سره ولیدل.
دوستانو، تر څلور نیمو بجو څو ثانیې هم وخت دي، یو ار بیا پام وکړئ. له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمی او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی دروري.
په افغانستان کې د آزاد او رسنیو د څارنې اداره نای وای چې 2013 میلادي کال د افغانستان د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د ادارې ویلي چې په وروستیو 12 میاشتو کې 40 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د نای مشر نن په کابل کې وویل چې د ژورنالیستانو پر ضد د تشدد پیښې 80% د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوی ویلي چې په افغانستان کې د بحران یو لوری هم د جنگ لارې برای نشي خپل کولای. د امریکایي لوړ رتبه جنرال ویلي چې په افغانستان کې روان بحران باید سیاسي حل پیدا کړي. د پاکستان په ستر صنعتي ښار کراچي کې د چین پر قونسلګرۍ د انتحاري حملې مشکوک طرح وژل شوی دی. د بلوچانو د ازادۍ پوځ چې د پاکستان د جلا کېدو لپاره مبارزه کوي پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی یو لوی مشر اسلم بلوچ او 15 ملګري یې د دوشنبه په ورځ د دوی په وینا د دشمن په حمله کې وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په جرمني کې په یو پوځي اډه کې له امریکایي عسکرو سره وکتل. ډونالډ ټرمپ عسکرو ته د بیسبال پر سرو خولیو لاسلیکونه وکړل او سیلفي عکسونه یې ورسره واخیستل.
دوستانو، خبرونه ملازاتی راډیو نه اوریدل، فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم واصل وصال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنې هنداره.
د 2019 کال د کرکټ نړیوالو سیالیو جام له کابل وروسته د بامیانو تاریخي ولایت ته یوړل شو. افغانستان د کرکټ بورډ بیان فریده تک نن ازادي راډیو ته ویل چې بامیانو ولایت ته د نړیوال جام وړلو په مناسبت ځانګړي پروګرامونه او ننداري په نظر کې نیول شوي دي. د ښاغلي اوتک په خبره له بامیانو څخه به دغه جام هرات او له هغه ځایه به کندهار ولایت ته هم یوړل شي. د کرکټ نړیوال جام تیره ورځ سهار مهال له متحده عربي اماراتو کابل ته راوړل شو چې په هوایي ډګر کې له یو لړ مراسمو وروسته ولسمشر ماڼۍ ته یوړل شو او بیا د دارالامان په تاریخي ماڼۍ کې ننداري ته وړاندې شو. دا دویم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړل کیږي. افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا یو ځل بیا د ترکمنستان د فوټبال ملي لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه د جمعې په ورځ د ترکیې د انتالیا ښار په مراسل لوبغالي کې د ورځې په 12 بجو ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې دواړو لوبډلو د شدید باران په جریان کې لوبه وکړه چې په دغه لوبه کې ترکمنستان 2-0 په وړاندې بریا خپله کړه. ټاکل شوی و افغانستان د دسمبر په 28 نیټه د ازبکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي، خو د ازبکستان ملي لوبډلې روزونکي نه غوښتل چې دغه لوبه د ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپور شي او مینوال هم میدان ته داخل نشي. نو په همدې دلیل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي انوش دستګیر له ازبکستان سره لوبه لغوه او د ترکمنستان په وړاندې د بیرته راتګ پړاو د لوبې پرېکړه وکړه. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست له لورې د وزن پورته کولو د ملي لوبډلې لوبغاړي وستایل شول. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبغاړو په ازبکستان کې د وزن پورته کولو سیالیو کې د افغانستان لپاره 2 د سرو زرو، 2 د سپینو زرو او 3 د برونزو مډالونه ګټلي وو. دغه سیالۍ د دسمبر له 15 نیټې نه د همدې میاشتې تر 18 نیټې پورې په تاشکند کې ترسره شوې وو. یادونه ده چې په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 10 لوبغاړو ګډون کړی وو.
دوستانو د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې زموږ او ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت تازه ریپورتونه خبرونه او معلومات ولولئ. د دې سات لپاره ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو پاړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یادمه باسئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومانو ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کېږو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دایي چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهاده او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل د تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلی دي؟
بدې پایلې خو کومه تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو. یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي. د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې امله اکثر همداسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق و تفریقه پورې رسېدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق لدغه دي چې هغوی مخکې له 18 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 10% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی. 1.2% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدون دی.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دی قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو دا غلا ملونو نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو، غربت یا فقر، اقتصادي فقر ده. په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقونو بی خبري نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بی امنیتی بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي. او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کابل مللی دوی هم مجبور دي چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په حقلا درې ځانګړې پروګرامونه لري. یو دا چې په خپل تقنینی اصلاحات د منځتراتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي، ترسو یو قانون چې د عدلی وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی. د یونیسف په مالی او تخنیکي مرسته د عدلی وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې حقلا کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو ترڅو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون شپاړس فصلونو او 108 مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي که نه؟ موږ او تاسې عملا څه لرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای،
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږۍ کې او نور شرکاو لکه ملي او بین المللي مؤسساتو چې مونږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ که د ملي په سطح ده که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت جوړ
مونږ کار کوو ورباندې. همدا اوس هم روان دي خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې مونږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم مونږ سره په همغږۍ سره مخته بوزي.
بله، څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره؟
کار دوی مونږ سره همدا سروې یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې تر سره کړ. هغوی مونږ سره د همکاري وکړه، د قانون له نظره د عدلي وزارت مونږ سره همکاري وکړه او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیزو او شاده او معلولینو وزارت مونږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل مونږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوی وکړو. په دریم قدم کې مونږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپل بودیجه او فاینانسینګ وکړي او د دې بودیجه د لرلو سره مونږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو ترڅو هغوی هم په دې حق له کار وکړي او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکی نشي خود له حداقل کچه ټیټ راټیټ.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایي چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
پزان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړه په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي او 80% دې زه یو ضرورت بولی چې باید ماشومتوب ودونه وشي، حال دا چې 30% دې ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی، خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا ودونه.
یعنی که ماشوم بیا کوم قانوني جزا ساغي کولای
ته؟ هرومره شته دی. تاسو پوهیږئ چې ماشومتوب ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی اوغوی د خپل کامل اهلیت خواندانی نو له دې خاطره د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په حق له دولت حکم کوي، ماده یې زما په یاد نه دی، ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوری واده ته چې د یو کال نه تر 15 کاله پورې اجازه ده.
ډېر زیاته مننه، ژوندی اوسئ.
تاسو نه هم مننه، کور هم ودان.
تاسو له
ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هيچاري
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیان زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصه ویلو د پاره خو موږ یې خو وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنې دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغه په ذهن څومره مثبت ګټ لري.
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خورو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان.
خو ګوریدونکو نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یوه استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګله میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کیدای شي یو شمېر خلک په دې اند وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغز زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی داسې وایي:
قصه ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي. زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړولې دي په انقلاب کې لوي شوم، د ما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوه، چیرته جنگ شوه، چیرته مړی شي. نو دومره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو. دا ټول د دې لپاره د سبب ادا ده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو، بیا عدالتي غانې دي. نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې، ځکه چې په کورنۍ کې زه او د ماشومان مور دغه ماشومان مور په خپل روزمره چارو کې بوخت وي. هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی ما خام چې نا وخت زم استړایم.
هغه ماشومان ته چې کیسې ویل کیږي هغوی هیڅ کله هم نه ویریږي. کله چې ماشومان ته کیسې ویل کیږي نو هغوی خپل ځان د هغه ښه مثبت او مرکزی کرکټر په رول کې ویني، د هغه په کړوړو فکر کوي او د هغه د بریالیتوب په تمه وي. په دې معنی چې ماشومان په کیسو کې ذهني ونډه اخلي. نو آیا تر دې به نورې ښې ګټې د ماشومان لپاره وي؟ همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی خان هغه څوک دی چې خپل ماشومان ته کیسې وایي. نوموړی داسې راته غږېدلی دی:
بالکل کیسې ورته وایو، خو کله چې موږ د ورځې لخوانه وخت نه لرو بیا د ماښام یا د شپې لخوانه خپلو بچیانو سره کینو او هغوی ته هغه پخوانۍ قیصې، تاریخي قیصې دي، هغه د هغه قیصې چې د پلرونو نیکونو نه موږ ته په میراث راپاتې دي هغه هغوی ته بیانوو، او موږ ته به هغه مشرانو خویندو به قیصې راته کولې، حتی مور به راته کولې. دا پخوانۍ خو به د پیرانو د دیبانو د بلاګانو داسې یو قیصې به کولې. موږ ته دا قیصې له پلرونو نه یا د ورونو نه د میندو نه راپاتې دي او موږ یې خپلو بچیانو ته اوس بیانوو.
اینشتاین وایي که غواړی چې ماشوم هوښیار وي کیسې ورته ولولئ، او که غواړی چې ماشوم ډیر هوښیار وي نو ډیرې کیسې ورته ولولئ. همدارنګه ماشومان هم ډیر له کیسو اورېدلو سره مینه لري. د کابل د خیرخانې اوسیدونکي زهرا مو پوښتلې چې آیا د دې کیسې خوښېږي؟ نوموړی په ځواب کې داسې راته وایي:
او زما زیات ډیرې کیسې خوښېږي. عمر جان مې کیسې کوي، پلار جان مې ټول چې دي ما ته کیسې کوي. هلته مکتب ته لاړ شم، هلته م استاد ما ته کیسې کوي. د زرمینې قصه، ګیدړې قصه کوي چې په زه کور ته راځم، ورورک خورک ته مې زده کوم. بیبي مې دغه مونږ چې وړو جسم کول غسم کول کیسې مې ډېرې زیاتې خوښېږي.
دا هم ثابته شوې چې په ماشومانو کې د اورېدلو ځواک د خبرو کولو تر ځواکه حساس وي، ځکه چې ماشوم له خبرو اترو سره ډېره مینه ښیي او غواړي ډول ډول غږونه واوري. دا چې ماشوم ته په کوم انداز کیسې وویل شي او د کوم لحن څخه ګټه پورته شي تر څو په ماشوم مثبته اغیزه وکړي، ممنون مقصودی چې د کونډې زوی سریال سربیره یې په ګڼو فلمونو کې تمثیل کړی په اړه یې داسې غږېدلی دی:
ماشوم د راتلونکي ځوان او د ژوند واقعا رئیس بللی شو. که چیرته دغه ریاست ته د رسېدو پورې موږ د ده په ژبه د ده د روح په نظر کې نیولو سره الفاظ، کلمات، لحن او موسیقی د کلام تقدیم کو، او کوم مسائل چې د ده د وجود جذب ورته آماده ای، فکر کوم چې دا یوه ډېره نیکه خبره ده. نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغې موسیقۍ ویل چې دی باور وکړي چې زما مور یا زما استاز غواړي ماته یو څه را بیان. د مثال په ډول یو ماشوم دی او دا دوا نه خوري، سینه یې پخه ده او ستون یې سخت خرابه دی او تبه یې ده، دا دوا نه خوري، وایي نه یې خورم. او که چېرته مور وایي چې اهره بچی مې، دا دوا خو ډېره خوږه ده، بچی مې ښه کېږي، کاکای واخله کړپ درمنې نارې کېږي، خلاصي او تاتوي شي مت دا ورکه. نو موسیقی د کلام یا لحن چې په هغه کې د ماشوم د روح د نازولو بلګې پکې پرتی، دا هنري کار دی.
درنوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
شامله صافی ما زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل په کورنیو کې ډیر یو ښه عمل ده او ډیر تاثیر گزاره هغه ده.
من نجلا د کابل ولایت اوسیدونکي، کیسې کول ماشومان ته ډېر ښه اغېزه لري. هغوی ذهن روښانه کوي، هغوی ته د ژوند کولو طریقه ښکاره کوي.
مشکان صافی ما د مکریان څخه، زما په نظر ماشومان ته کیسې ویل ډېر ښه کار ده، خصوصا هغه کیسې چې مثبت اندیشي بیا تا ماشومان ته ډېر مرسته کوي، خصوصا هغې مطالعه سره یو آشنا کوي.
ګوریدونکو، دا چې کیسې څومره مثبت انګیزه په ماشوم کې پیدا کوي او کومې کیسې باید ماشومانو ته وویل شي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د پوهنتون له استاد یاغلی نرګس مومند حسنزی سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام رابولم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دا د کیسو ویل په ماشومانو باندې یعنی څومره مثبت اغېز لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې د هغې په روزنه کې دومره مثبت اغېز لري لکه د مونږ بدن چې د مونږ وجود چې د خوړو ته ضرورت لري، د ماشومانو د ذهن هم دومره قصه ته اړتیا لري. یعنی قصه هر هغه څه چې مونږ غواړو د ماشوم نه جوړ کړو، هر هغه څه چې مونږ غواړو ماشوم په هماغه توګه مونږ وروزو، مونږ دا کار د قصو په وسیله کولی شو. یو بالکل یو مثبت اغېز لري ماشوم باندې.
هغه لسنځ دا چې کومې کیسې ماشومان ته باید وویل شي؟ ځینې وخت ډار کسی ماشومان ته ویل کیږي، د پیریانو کسی ویل کیږي، اوس به تاسو راته وایئ چې کومې کسی ماشومان ته ډېرې مفید تمامېږي؟
مونږ که ماشومان ته کسې کې منفي ذهنیت ورکو، هغه ماشوم منفي رالویږي، او که مثبت ورکو، مثبت رالویږي. کسې باید ماشومان ته مثبت ذهنیت ورکي. په قصو کې ماشومان ته مینه پرته وي، اخلاق پرته وي، خیانت نه وي پروت، ایمانداری پرته وي، یو بل ته درنښت پروت وي، دا هغه څه دي چې موږ ماشومان د دې په وسیله روزلی شو، او موږ ماشومان ته باید په قصو کې ښه شان ور زده کړو، نه دا چې موږ ماشومان ته په قصو کې جنګ ور زده کړو، موږ ماشومان ته ټوپک ور زده کړو، موږ ماشومان ته دا ور زده کړو چې جنګ کې باید څه وشي، نه، نو باید تر ډیره حده هڅه وشي چې ماشومانو ته په قصو کې ښه شان ور زده
کړو. ځینې کورنۍ داسې هم شته چې هغوی به خپل ماشومان ته کیسې نه وایي. ستاسو په نظر همدا لامل به څه وي چې ځینې کورنۍ ماشومان ته کیسې نه وایي؟
یو خو شاید موږ د ځینې میندې یا پلرونه د تنبلۍ له امله دا کار نه کوي، ځکه چې وایي که زه قصه ډېر ورته کړم هغه به زما نه ډېر زیاته پوښتنې وکړي، او زه د هغې پوښتنه کول حوصله نه لرم. او بل دا چې مثال یو مور ده د هغې ډېر زیات ماشومان دي، هغه نشي پسې رسېدلی، نو دا یې هم علت دی. خو د ما پیغام به دا وي چې نه، میندو او پلرونه څوک چې زما غږ ده اوس اوري، چې تاسو هر هغه څه چې تاسو غواړئ خپل ماشوم ته یې ور زده کړئ، هغه د قصو په شکل ماشوم ته یې ور زده کړئ، او بیا یې تاسو نتیجه، مثبته نتیجه یې تاسو په خپلو سترګو په وړاندې لیدلی شئ.
تر اوسه پورې تر دې مودې پورې څومره کار شوی ده د ماشومان ادبیاتو ته، خصوصا دې موضوع ته چې ماشومان ته د کیسې ویل شي، څومره عامه پوهاوی ورکړ شوی ده، څومره کتابونه چاپ شوي؟
که موږ داسې د ډېر پخوا راهیسې وګورو، هغه ماشوم ادبیات چې کلونه د مخکې هغه چې ماشوم ادبیات بلل کېدل، هغه وخت د اوس وخت سره ډېر فرق کوي. پخوا د ماشومانو د په ښوونځي کې هم دوی څه کتابونه چې لوستل، هغه هم د ماشومانو ادبیات و. نه، ماشوم ادبیات هغه نه دي. ماشوم ادبیات د ماشومانو د خلاقیت رامنځته کولو لپاره د ښوونځي د درسونو بر علاوه کتابونه دي چې ماشومان خلاقیت موږ راوروزو، هغه دغې په وسیله موږ پیدا کولی شو. موږ ورته داسې غواړو تر څو ډېر کار شوی وي، خو بیا هم عمره چې د موږ غوښتنه ده هغومره نه دی شوی، مګر بنا پر دې اوضاع او د حالات او دغه کم پاملرنه چې ده، بیا کې دغه په وروستیو څو کلونو کې نسبتا کار ډېر شوی دی.
څه کول په کار دي نور هم چې باید دغه ذهنیتونه کورنۍ ته هم ورکړ شي چې ماشومانو ته حتما باید قصې ویل شي، د تر څنګ چې روزنه ورکوي، د تر څنګ چې پالنه کوي، حتما د یو برخه د قصو وي؟
په لومړي سر کې خو دا به ډېر ښه وي چې موږ د ماشوم ادبیاتو لپاره په لومړي سر کې موږ په پوهنتونونو کې یو بېله څانګه ولرو. موږ مشکل دلته چې دې برخه کې کار کم شوی دی، نو که کار ډېر وشي، کتابونه ډېر ولیکل شي او خلکو دغه ورکړ شي، خلک هغه ولولي، معلومدار د دې دغې لیدونکي لوستونکي ډېریږي، نو لومړۍ غوښتنه به موږ دا وي چې دلته باید د پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې دې برخه ته پاملرنه واړي. دغه میندې او پلرونه دا د خپل دغه د ماشوم د روزلو لپاره یو اساسي جز وګڼي.
ډېره مننه کوم.
مننه له تاسو څخه. خیر سي.
خبرېدونکو، ښکاره ده چې موږ باید خپلو ماشومانو ته کتابونه، مجلې، د کیسو ټولګې او داسې نور څه چې غټ او روښانه انځورونه ولري ولولو. دا ځکه چې دا کار په ماشومانو کې د بلدتیا او په ماشومانو کې د غبرګون سبب کیږي. په همدې هیله د کور کلي دغه خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
موسیقی.